تاخد تليفون يروق نفسه.
السلام علیکم ستړي بشي مشال ریډیو ته غواګي د ماسپخین درې بجې دی په روانه غړې کې ز منور شاستا سو قربایم چې پکې به واوري پاکستان وای د هیواد ته د افغان لسمشر حامد کرزی دا ورسته دوره ډیره غټوره وه د قبایلی سیمې د امنیت او سواد کې د ډنګي ماشي لوجې د ناروغانو حال درکوه د نور یو شمیر ریپورتونو تر څنګه د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته هفتوار پروګرامونه پښتانه په یوشتمه پیړۍ کې او روښانه مستقبل هم وړاندې کوو. خو په سر کې د احمد شاه ازمینه د دې سات تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، پاکستان وایي د افغان لسمشر حامد کرزی دوره ډیره ګټوره وه او هیواد به په افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار جاری ساتي. د پاکستان او روس ترمنځ د ورځنی ستراتیژیکي مذاکرات په مسکو کې روان دي او روس وایي په شام کې د پوځي مداخلت ژغ د ملګر ملتونو د منشور پر ضد یو نه بدلیدونکی ګواښ دی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان د افغان لسمشر حامد کرزی دوره ډیره ګټوره بللې او وایي په افغانستان کې به د امن او جوړجاړي لپاره خپل کردار جاری ساتي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودري نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي د افغانستان د سولې او د ولسمشر حامد کرزی د دورې په اړه زیاته کړه.
افغانستان کې صدر حامد کرزی کا دورہ پاکستان.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان دورہ ډیره خوا او د دې اندازه تاسو داسې لګولې شي چې هغه کې یو ورځ اضافه وکړې شو. د دې دوران په مختلفو چارو خبرې وشوې او د پاکستان د موقف دی چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره زموږ د چي سهم کې دي شي هغه بکو. تر څو چې تاسو د ملا برادر خبره کوي یا د قطر د طالبانو دفتر بل ځای ته د وړو خبره ده، ماته په دې اړه معلومات نشته. فلحال د پاکستان لخوا پالیسی دادا چې د مفاهمتی عمل مخ په وړاندې بوتلو کې موږ ته څنګه ټورخ کاری هغه وکړو.
اعزاز احمد چودری په دې خبري غونډه کې د شام پر صورتحال او له هندستان سره پر تعلقاتو هم خبري وکړې. نوموړی وویل په شام کې د پوځي حملې مخالفت کوي. پر مازګر د افغانستان د غزنی په ښار کې د طالبان په برید کې 9 تنه وژل سوي او 50 نور ژوبل سوي دي. د غزنی والی مساق برزاده مشال رادیو ته پر نوویل چې طالبان پر مازګر د ولایتي بیا رغونې د ډلې مرکز سره نږدې چاودنه وکړه چې په دې برید کې 2 پوځیان او 2 عام کسان وژل سول او په ټپیانو کې اکثر عام کسان دي. د غزنی والی بهرنی ځواکونو ته اوش زیانونو څخه به خبري سرګند کړه. خلاصې د مشال رادیو خبريال د چراکو په وینا د لسو بهرنیان د ټپي کېدو خبره تاییدوي. طالبان د دې حملې ذمہواري منلې ده. نو په مسکو کې پاکستانی او روسي چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر سر د ورځنی خبري اترې راغونډې کړې. پاکستانی رسنۍ وایي چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري جلیل عباس جیلانی به له روس سره په دې هر اړخیزه خبرو اترو کې د خپل هیواد د پلاوي مشري کوي. د رسنیو له مخې د دې خبرو اترو په اجنډا کې د اقتصادي، سیاسي او دفاعي همکاري او د سیمه ییز او نړیوال امن په اړه موضوعات شامل دي. څېړونکو وایي چې د کلونو د خرابو تعلقاتو وروسته دا مذاکرات په دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې شوالی راولي. بلخو د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خبره سوي پرونی خبر پانه کې وسوي چې د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی پرون په دورځنی سفر منځنی آسیا هیوا تاجکستان ته تللی دی. دغه بیان لمغي شغلی کیانی په خپل دې سفر کې دغه هیوا د سیاسي او پوزي مشرتابه سره ویني. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ ویلي په صوبا کې د نامنی لامل او یازر ماشمان له تعلیم څخه به برخې سوي دي. پرون د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د وینا پر مهال عبدالملک بلوڅ زیاته کړه،
جتنے بلوچ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں نو گو ایریا زیادہ ہو رہے ہیں.
سمرچی بلوچ مشتا ضلع دی ہاغ سی میں چسوک نسی ورتل لئی دہاغوش میر مخبا زیاتے دو دی پکار دا چداغا حقیقتونا و پیزنو او د حل لارې راو بسو. اوس خو حال تر دې را رسیدلې چې دلته خلق د طالبانو پشان پریکړي کوي،
طالبان کی طرف فیصله کر رہے ہیں.
ڈاکٹر ملک بلوچ وویل چې د بلوچستان د نامنی حل یوازې د خبرو اترو لاره ممکن دی. تیر شپه د بر ممندو د تحصیل بایزی په شیخانو سیمه کې د بایزی عمل لشکر د غړو لیوګاډي سره نږدې د سړک پر غاړه د شخصي بم چاودنه وسو چې په نتیجه کې یو کس وژل سو او 15 نور ژوبل سول. د بایزی سب ډیویژن د دفتر یو چارواکي ایاز خان مشال رادیو ته وویل چې د وژل سوي کس نوم عمران وو او د سوابي سره تعلق وو. بل خو پر ماشام د یادې قبایلي سیمې د پرانګار تحصیل په بوچا کلي کې د جنجانو یاورابانو څخه ډکه د ټریکټر ټالی اوښتی ده چې پکې د دوو ښځو په شمول څلور تنه وژل سوي او درې ډېر زخمیان سوي دي. زخمیان د درملنې لپاره د پېښور لیډي ریډینګ هسپتال ته وړل سوي دي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي چې په برګمټال وسوالۍ کې پنشت کې 25 تنه وسوال مخالفین وژل سوي دي. د نورستان د والي ویان عبدالظاهر بهان نن مشال رادیو ته وویل دا نشته له درې ورځو راهیسې په برګمټال وسوالۍ کې روانه ده او یو سیمیز پولیس هم پکې وژل سوي دي. د سیمې اوسېدونکي ویلي چې په دې پېښ کې درې سیمیز پولیس ټپیان سوي هم دي. بلخوا طالبانو ادعا کړې چې په برګمټال کې د امنیتي ځواکونو 15 امنیتي پوستې نیولې دي خو سیمیز چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د فراویلا چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو په یوه حمله کې 15 پولیسان وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. د فرا والی ویاند عبدالرحمن ژوندی نن مشال رادیو ته وویل چې د لوی لارې ساتنې پر پولیسو تیر مازګر په بالا بلوک ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال وسوالو طالبانو حمله وکړه. ښاغلی ژوندی زیاته کړ چې په دې پېښ کې وسوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وشته ده خو د شمیرې په اړه څه ونه ویل. د دې حملې مسؤلیت وسوالو طالبانو منلی دي. د روسي مشر چارواکي ویلي چې په شام کې د پوځي مداخلت ژغ د ملګرو ملتونو د منشور پر ضد یو نه بدلیدونکی ګواښ دی. د روس د بهرنی چارو وزارت وایي چې مرستیال وزیر خارجه گیناډي گاتیلو د خبري پرون په هک کې د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال بانکی مونته کړی دی. روس وایي دا خبره وخت لمخه د چتیرونی په شام کې په تورن ډول په کیمیاوي وسلو د حمله په اړه خبرګون وشي ترڅو د ملګرو ملتونو څارونکو خپل تحقیقاتي راپور پایته نه وي رسولي. بل خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې امریکا د نتیجې ته رسیدلې دا چې د شام حکومت تیرونی د موګړو پر ضد په پراخه کچه کیمیاوي حمله کړې دي خو دا حمله له وجې شام ته د سزا ورکول په مخه هغه تر دا مهاله په شام کې د پوځي مداخلت فیصله نه ده کړې. د دې سربېره نن برتانوي پارلمان د شام په ضد د پوځي اقدام پر موضوع بحث کوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د احمد شاه اعظمي نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې به د ریپورت نه واوري. پاکستان ویلی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به د هیواد سره هر ډول همکاري جاری ساتي. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاند وای د افغان صدر حامد کرزی دا ورسته سفر د لړکی ډیر فائدمند وو.
یہ افغانستان کے صدر حامد کرزی کا دورہ ہے پاکستان بڑا خوشگوار رہا.
د پېښور په گورنر هاوس کې پرون د قبایلی سیمو د امنیت په اړه غونډه وشوا. د فاټا سیکرټریټ ویاند وای
د فاټا د ترقۍ د پرمختګ لپاره چې څومره وسایل دي هغه به مونږ په بروی کار راولو.
په کراچۍ کې د تشدد د پیښو ورسته حال درکوو. نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرامونه پښتانه په 20مه پیړۍ کې او روښانه مستقبل واوري. چې پکې جرمني ته د زده کړو لپاره ورغلی یو افغان طالب علم وایي
زه ډیر امیدوار یم چې کم شان چې ما دلته زده کړی دي او دا زالته ویسمه د عمل په ډګر کې پلي کمه او زه خپل ټولنې ته د دې لارې د خدمت جوګه سم. زما دا هیله ده.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د سحر په 9 بجو د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر مازیګر شپږ بجو پورې جاری وي. رازو د دې غړې اولنی خبر ته تاسو خبرونو کې هم واوریدل چې پاکستان ویل دي د افغانستان د سولې او ثبات او التکې د مفاهمت جوړجاړي لپاره به خپل کردار جاری ساتي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان یو خبری غونډې ته ویل دي چې په دې لړکې د افغان ولسمشر حامد کرزی د ورستې سفر هم ډیر فائدمند وو. د غونډه کې د شام په صورتحال او هندستان سره په تعلقاتو هم خبري شوې دي چې نور حال یې منګلا د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل دی رپورت کرا کوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته د کم یو افغان چارواکي د پاکستان لومبه سفر وو. نوموړي دا دوره ډیره ګټوره وګرځوله خو د ملا برادر او قطر کې د افغان طالبانو د دفتر په حق له تفصيلات ورکولو نه ډډه وکړه. د وینا وا
افغانستان کې صدر حامد کرزی کا دوره پاکستان بڑا خوشگوار رہا.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان دوره ډیره خوا او د دې اندازه تاسو داسې لګولې شي چې هغه کې یو ورځ اضافه وکړي شو. دې دوران په مختلفو چارو خبرې وشوې او د پاکستان د موقف دی چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره زمونږ چې سهم کې دي شي هغه بکو. تر څو چې تاسو د ملا برادر خبره کوي یا د قطر د طالبانو دفتر بل ځای ته د وړو خبره ده، ماته په دې اړه معلومات نشته. فلحال د پاکستان لخوا پالیسي دا ده چې د مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتلو کې موږ ته څه ګټور ښکاري هغه بکو.
ویان زیاته کړه چې هندوستان سره ښه تعلقات غواړي او د دې مقصد دپاره د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلفو سطحو مذاکرات روان دي. دی وایي
پاکستان او هند په ټریک ٹو ڈپلومیسی کې لګیا دي او د دوه ملکونو پوائنٹ پرسنز دغه لړکی ملاقاتونه هم کړی دي. مونږ فکر کوو چې د دې ملاقاتونو سره به د اعلی پای ملاقاتونو ته لار هوار شي او په هغه کې کېدی شي چې په هغه چارو خبرې وشي چې ورته ډیر زیات ضرورت دی او سره به د دوه ملکونو تعلقات ښه شي.
د شام په حق له د یوې پوښتنې په ځواب کې ویان وې پاکستان دغلته د طاقت د استعمال خلاف ته او غواړي چې د شام سیاسي مشروالي د خبرو اترو د لار په خپل د مسلې حل ولټوي.
پاکستان ته شام کې پروان وژنو باندې ژور اندېښنه ده. دې کې په زرګونو کسان مړه او جوبل شوي دي. پاکستان په ټولو ډلو غږ کړی دی چې د صبر او زغم نه دی کار واخلي او د خبرو اترو د لارې دی د مسلې حل ولټوي. پاکستان په دې هم یقین لري چې د شام د خپلواکۍ او سلامتۍ خیال دی وساتلی شي او د کیمیاوي وسلو د استعمال پلټنو لپاره د ملګري ملتونو ډله کار کوي. نو پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د څه قسمه جلد بازۍ د فیصلې نه وړاندې دی د حقیقت مخې ته راتلو انتظار وکړی شي.
د پاکستان او روس ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په حق له د یو تپوس په ځواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه. د پاکستان خارجه سیکرتر ماسکو کې شوي مذاکراتو کې د پاکستان نمائندګي کړې ده او دې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ په دفاعي سیاسي معاشي څانګو او خپلمنځي تعلقاتو ښه کېدو کې مرسته ترلاسه شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلی سیمو کې د امن امان په حواله تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د گورنر انجینیر شوکت الله په مشرۍ کې د اف ایکس کمیټې غونډه وشوه چې پکې د پښتونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د پوز مشر یا کور کمانډر خالد ربانی او د فاټا سیکرټریټ او صوبې نورو اعلی چارواکو ګډون وکړ. د غونډې تخپل وینا کې گورنر ویلې چې په قبایلی سیمو کې امنیتي صورتحال د حکومت په قابو کې راغلی دی او ډیر زر به کوشش وی قبایل خپل سیمو ته واپس لاړ شي. نور تفصیل د غلام غوث پر ریپورت کې اورو.
په گورنر هاوس پیښور کې تیر ورځ د گورنر انجینیر شوکت الله په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په صدور درشمه غونډه کې په قبایلی سیمو کې د امنیت جاج واغستل شو. د گورنر په مشرۍ په دې غونډه کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پیښور کور کمانډر خالد ربانی او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل
عموماً چې د اپیکس کمیټې کې د فاټا او د صوبې ورال د امن امان صورتحال او ترقیاتی کارونو هغه په باب لباندې خبرې اترې کیږي. خو پرونی غونډه کې چې عمومي توګه باندې زمونږ د فاټا د امن امان د ټول سوال د هغې وزه باندې ډېرې خبرې اترې وشوې او دا اطمینان یې وکړ چې د تیر په سیر باندې په فاټا کې د امن امان وزه چې دی هغه ډېره ښه شوې ده او دوی خپله کې دا یې کام وکړه چې مونږ به په راتلونکي وخت کې هم د یو بل سره تعاون او هغه جاري ساتو او د فاټا د ترقۍ د پرمختګ لپاره چې څومره وسایل دي هغه به مونږ په بروی کار راولو.
هم د دې غونډې په اخلاق د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوې بیان تر مخه گورنر انجینیر شوکت الله د لوړپوړو امنیتی او انتظامی چارواکو د غونډې ته په خپلو سرګندونو کې ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې دا مهال امنیتی صورتحال د حکومت په غریب کې راغلی دی او زر ده چې بې کوره شوي قبایل به خپلو سیمو ته واپس شي. خو په جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسۍ د بې کوره شوي ولس د شورا یو مشر ګلبت خان د گورنر انجینیر شوکت الله د دې سرګندونو په هکله وویل
زه دا وایم چې که خاص کر ځای خلک مونږ ولیږي نو هلته زمونږ کورونه وران دي هلته سکولونه نشته، هسپتال نشته، دا روډونه پلونه تاباري. نو په دې صورت کې دا خلک لاړ شي نو دا به زه وایم چې ښه خبره نه. دا تقریبا یو میاشت سره چې په دنیا کې د ټول نه لمبا کرفي په بارکه خیبر ایجنسی کې 4.5 سال بعد روډ کلاو شوی دی. هغه روډ داسې کلاو شوی چې د سهار د 8 بجو نه تر 11 بجو پورې هغه بای روډ به تځي. په روډ باندې به ځي، په لاره کې چیکنونه دي، د هغې نه به تیریږي، خو بیا به ځي. بیا د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې دا بیا کرفي ده.
غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هلتا د خیبر پختونخوا سواد سیمه کې سرکاري د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ماشي له وجې د مریضانو شمیره 900 ته رسیدلې ده. د سیدو شریف د هسپتال ویان ډاکټر شادوران وایي چې د غرنجورانو لپاره په لوی کچه حالې ځلې روانې دي. د پنجاب نه د ټیسټونو لپاره ماشینان راغوښتل شوي دي او نور سهولتونه هم مریضانو ته ورکول شي. بلخوا د سواد د صحت د محکمې مشر ډاکټر عبدالخالق وایي چې دوی ډینګي ماشي د سیمې نه د ختمولو لپاره محلي ځلې کوي او موسم د خېدو وخت روان دي چې له وجبې دغه ماشي په خپل ختم شي. په دې حق له نور تفصیل راکوي د سوات ناظم خبريال نیاز احمد خان.
د سوات لوی روغتون سیدو شریف کې د ډینګي ماشي رنزوران لپاره خصوصي کمرې ټاکلې شوې دي او د پنجاب حکومت لخوا راغلي دوه د ټیسټونو ماشينانو همکار شروع کړی دی. د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر شادوران وایي چې د ډینګي رنزورانو مرستې لپاره په خصوصي توګه ګامونه پورته کړی شوی دي.
دا وایي انشاء الله ستې کوم نیډز د ټولو مریضانو نټونه ستې ټول مریضان لپاره اډمیشن بیډ اویلیبل دي کنه دا هم ان شاء الله مونږ فردر امپروومنت پکې راولو. دو ماشينان د پنجاب نه راغلي دي. انګریډینټ دغه څه آیټم پکارو هغه د پړولو پورې هم وخت موږ دا بیا دغه کور پای کې تلل نه راځي.
دغه رنګه د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر عبدالخالق وای چې د ډینګي ماشي د پیدا کېدو ځایونو پته لګیدل دي او یو شمیر پوهان د سیمې ته دغه ماشي ختمول لپاره راغلي دي.
وار فوټینګ باندې لګیایو مونږ سره لکه د زموږ د جنرال چې د چکی سي د الټرناتیوونه لګیږي. فون راغلی دی د مردان دی تو سه بو او دا شپکه سمونه را لغې بو په واټ کې تار کی.
د سواد صحت محکمې مشر ډي اچ او ډاکټر عبدالخالق زیاتوي چې سواد کې موسم هم یخنۍ طرف ته روان دی چې پکې بیا د ډینګي ماشه ژوندې نشي پاتې کېده او راتلونکو شلو ورځو کې به دغه ماشه په مکمل توګه د سواد سیمې څخه ختم کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا
او اوس ورزو کراچۍ ته. د دې خار پولیسو د چهارشنبه په شپه د خار د بیلابیلو برخو نه یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي. د ام کیو ام عوامي نېشنل ګوند چارواکي وای نیول شوي زیاتره کسان د دوی د ګوندونو سیمایز مشران او غړي دي. امنیتي ځواکونو لخوا د گرفتاریانې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې یوې خواته په کراچۍ خار کې د تشدد پیښې زیاتې شوې او بلې خواته په سپریم کورټ کې د کراچۍ د بدامنۍ کیس خلاف اورېدنه روانه ده. په دې حق لاد کراچۍ نه زموږ خبريال ظفر کریمی دا ریپورت را لګلې.
د کراچۍ خار ایس ایس پی طارق داریجو رسنیو ته ویلي دي پولیسو د شپې نا وخته ځینې مشکوک کسان د وسلې سره نیولې دي. بلخوا د ام کیو ام او عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي قانون نافذونکو ادارو د دوی د غړو او مشرانو په ضد عملیات شروع کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند سرچینې وایي پولیسو بیګا د دوی د ګوند د مدیر ضلع مشر سعید افغان په ګډون لسلو څخه زیات غړي نیولې دي. د یاد ګوند د سین صوبای ویان مالک اچکزی په دې اړه وایي
زموږ دلی صدر په کور چاپه لګېدلې. سعید خان نوم دی، سعید افغان. بیا د زموږ پی ایس صدر دی انور دی، پی ایس جنرل سیکرټری دی کاری سجاد. صدر نیول شوی دی ماډل کالونی کې. زموږ واټ صدر نیول شوی دی. نسل نه زیات کسان جوړیږي. دا د اوسه پورې
مالک چکزی د قانون نافذونکو ادارو دغه اقدام غندلې دی. نوموړي لمشال رادیو سره په خبرو کې ویلي په ټول خار کې د تیرې څه مودې راهسې د وسلوالو طالبانو لخوا د حملو وروسته دوی خپل دفترونه تړلي دي. د امنیتي ځواکونو لخوا دا عملیات په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې یوې خواته د پاکستان رومبي وزیر نواز شریف د کراچۍ په حالاتو په راتلونکي هفته کې د لوړپوړو امنیتي، سیاسي او استخباراتي مشرانو غونډه را بللې او بلې خواته په سپریم کورټ کې د کراچۍ د بدامنۍ کیس اورېدنه روانه ده. د چهارشنبه په ورځ د رینجر ځواک مشر میجر جنرال رضوان محکمې ته ویلي وو چې د سیاسي ګوندونو وسلوالو ډلو د کراچۍ ښار امن خراب کړی دی. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د کراچۍ په بدامنۍ کې سیاسی ګوندونو ترڅنګ یو شمیر نور لاملونه هم غنی. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه مشال رادیو توایي
سیاسی جماعتوں کے اسکری کی طالبان
بخار پر بدامنے کی دا سیاسی گندنو دا وسلوالو ڈالو ترسنگ دا طالبانو استخباراتی ادارو عسکری اسٹیبلشمنٹ او د ځینې اسلامی ملکونو لاس دی که وګورو وزیر اعظم چې د کراچۍ د حالاتو په اړه کوم اجلاس راغوښتی دی په هغې کې یې د سیاسي ګوندونو ترڅنګ عسکري او استخباراتي ادارو مشران هم بللی دي. که دوی ټول په یوه خبره سلا شول نو د کراچۍ امن ممکن دی. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې روانې دي چې زیاتره یې سیاسي فرقه‌ییزې ژبنۍ او نورې بڼې لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د برتانیا ورځپاڼه ګارډین لیکي د پاکستان د چیف جسټس چودري افتخار چودری په حواله باندې وایي چې اوس په نوموړي باندې تنقید زیات شوی دی، ورباندې دا تور لګیږي چې د خپل عزت او طاقت د زیاتولو لپاره په سیاسي چارو کې مداخلت کوي. ورځپاڼه زیاتوي یو وخت افتخار چودری ډیر مقبول و، خو اوس چې ریټایر کیدونکی دی نو د ده خلاف خبرې شروع شوې دي. تفصیل اورو د عبدالحی کاکړنه.
ګارډین ورځپاڼه وایي کله چې په 2008 کال کې جنرال مشرف د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري ل خپلې چوکۍ لرې کړې نو د ولسی تحریک په نتیجه کې دای بیرته بحال کړل سو. ورځپاڼه د ګیلپ د کال 2011 د یوې نظر پښتنې حواله ورکوي چې ویلي وو افتخار چودري په پاکستان کې تر ټولو مقبوله شخصیت دی. خو د ګارډین په وینا اوس 48 کلن افتخار چودري د روان کال د دسمبر په میاشت کې ریټایر کېدونکی دی او سره پر نوموړي تنقید زیات شوی دی. د لاهور های کورټ بار اسوسیشن مشر عابد صدیقی د افتخار چودري په حق له ګارډین ته ویلي هغه یو ډیکټیټر او یو عدالتي ظالم دی. د ده په خبره افتخار چودري د یوې ادارې په توګه عدالت تباه کړی دی او د عین غونډې مقدسه دستاویز د ځان د عزت او طاقت په خاطر وران کړی دی. یو بل وکیل رسپانی ته ویلي چې افتخار چودري دومره زورور دی چې ساری نه لري. هغه چې څه ښه بد غواړي کوي، هغه له قانونه بالاتر دی او له وخت تیرېدو سره خپلې هم دغې رویې ته دوام ورکوي. ورځپاڼه وایي چیف جسټس د خپلې خوښې د مسلې د تحقیقاتو لپاره د اسخود نوټس قانوني اختیار د یوې الې په توګه استعمالوي او دا شان د توهین عدالت نوټس جاری کوي چې دا رنګه هغه خلک خاموشه کی چې پر د تنقید کوي. د ګارډین په خبره د افتخار چودري ځینې ګامونه د بشري حقوقو مبارزونو لخوا ستایل شوی هم دی، په خاصه توګه د نوموړي لخوا په بلوچستان کې د امنیتي ادارو د محاسبې مقدمه. ورځپاڼه وایي چیف جسټس ځینې ډېر متنازع ګامونه پورته کړي. په تیره بیا عدالت په ځینو موقعو حکومتي ټیکې، نچکاري او د بنیادي ډانچې لوی پروژې یا خو ځنډولي یا بیا ناوخته کړي دي. پر نوموړي تنقید کوونکي وایي د عدالت دغه شان حکمونه دا په ګوته کوي چې عدالت په معاشي چارو او نړیوال کاروبار باندې نه پوهېږي او هغه سرمایه‌کاري له منځه وړي چې ورته د هیواد زیات کمزوري اقتصاد ضرورت لري. دا شان ګارډین ورځپاڼه وایي افتخار چودري په سیاسي چارو کې هم ګوتې وهي. یو وزیر اعظم یې له څوکۍ لري کړی او دارنګ د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د توهین عدالت نوټس هم جاری کړی وو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ په انټرنیټ هم اوریدل شئ. کې انټرنیټ لاسرسي لري نو ولټوي مشال رادیو .com. تاسو د مشال رادیو په ویب پاڼه باندې د هر څه په لیکلي بڼه د ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه او زاړه پروګرامونه هم اوریدل شئ او خپل ویډیوګان او تصویرونه هم کتلی شئ. ورزو بل یو رپورت ته او دغه رپورت د پولیو په حواله د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ لوجې د پولیو خلاف مهم متاثره کیږي. په دې ورستیو کې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې یو شمیر نور ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي. په دې رپورت کې به واوري چې ډاکټران او دینی عالمان د دې ناروغي د ختمولو لپاره د دې مهم په حواله سوای. زموږ همکار ملیحه میرزاده دا رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دي چرته چې د پولیو یا د ګزر ناروغي اوس هم شته. په دې وروستیو کې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو 14 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې د صحت محکمې د ځایي چارواکو په خبره په سیمه کې وبایي شکل خپل کړی دی. د غراس په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې هم د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي. د ډاکټرانو په خبره پولیو یو داسې ناروغي ده چې ورسره ماشوم د ټول ژوند لپاره معذور شي. په 400 شبقدر کې د پولیو په مرض کې اخته یو تن وایي:
زما نوم منصور جمال دی، زه د دواړو خونو معذور یم، د پولیو په وجه باندې. او زه تقریبا د یو نیم کال چې ما د پولیو وشوړه، لکه کله ما ته د پولیو وشوړه نو د هغې نه مخکې ما د څاڅکي خوړلي، نو هغه کوم څاڅکي چې ما اصولي وو یا ما نه راکړي شوي وو هغه ما نه واپس ضایع شو، د دستونو په ذریعه یا
د پولیو ناروغي وهلي یو بلتن اقرار زاده بیانوي چې څنګه د دغه ناروغي نه متاثر شو.
ما ته پولیو شو تقریبا نه وخت زما اچ عمر څلورو کالو به ومه، دا پولیو راته وشو له تبه کې، د تبې نه زما بیا دا دوان خپې مړې شوللې. نن هغه وخت کې داسې ماهران ډاکټرانو او نه دا د پولیو سم مخنیوي وو. په کوم وخت کې چې ما ته دا پولیو وشولله 27 سال مخکې وخت تېرېده، بیا مزما دا کس خپل حمله پاتې شولله او خایخ په میچو دا بس روغه پاتې شولله. ما ته په تازه ورځو کې ډیر تکلیف وو، زه به ګرځېدم دوه ساعت په ساعت را لوېدلم.
په پی خبر کې ډاکټر یوسف علي وایي چې خپل ماشومان د ناروغۍ نه د بچ کولو لپاره د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول ډیر ضروری دي. ډاکټران بلکې دینی عالمان هم وایي چې شرعي لحاظ سره د ناروغي ضد څاڅکي په ورکولو کې څه قباحت نشته. یو دینی عالم مولانا راحت حسین وایي:
دی زمون د معلوماتو تر حدا مونږ ته په دې کې داسې قباحت نه معلومیږي، نه شرعي لحاظ سره او نه تکنیکي او طبي لحاظ، بلکې د پاکستان په سطح چې ستر علما کرام دي هغې په دې کې د شریعت په حواله سره دا خبره کړې ده چې په دې کې هېڅ قسمه قباحت یا داسې شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسبي نقصانات نسل کشي چې ورته ویل کېږي داسې نقصانات پکې نشته. دی زمونږ ټولو قبایلو ته او ټولو پښتنو ته خصوصا زمونږ دا اپیل دی چې په دې کې هېڅ قسمه شریعت قباحت تر اوسه پورې زمونږ په ذهن کې نه راغلی. لہٰذا دا قطرې دي خپل بچو ته استعمال کړي، بلکې په خپله دې ډیمانډ او مطالبه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د جون 2012 راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې طالبانو د پولیو په مهم بندیز لګولې دي چې لامل یې خواوشا 2,60,000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو نه محرومه پاتې دي. د ځایي خلکو په خبره دوی خپلو بچو ته د ناروغي ضد څاڅکي ورکول غواړي، خو د یېرې له امله داسې نشي کولی. ډاکټران وایي پولیو د پاکستان نه د لمینځ وړلو لپاره دا لازمي ده چې ماشومانو ته د ناروغي ضد څاڅکي ورکړل شي.
د ملیحا امیرزاده ریپورت کې مو واورېدل چې په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ له وجې د پولیو خلاف کمپاینونه ناکامه کیږي او دغه راس د پولیو نوي کیسونه مخې ته راځي. بلخوا علما کرام وایي چې د پولیو څاڅکي ماشومانو ته ورکولو کې هیڅ ډول شرعي ممانعت یا قباحت نشته. هلته AFP خبری ایجنسی لیکي کچېری په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغي مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو کمپاین شروع نشو، نو دا ناروغي وبایي شکل اختیارول شي. په دې حق له تفصيله ورو د ګولیا حسنا.
AFP خبری ایجنس د پاکستان د صحت چارواکو په حواله خبرداري ورکړي چې په هغه قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزان ناروغي نور هم زیات دي شي چې په کوم ځای کې وسلوالو طالبانو د پولیو په ساسکو ورکولو بندیز لګولې دي. په دغه سیمو کې 14 ماشومان په دغه رنس اخته شوي دي. خبری ایجنس د شمالي وزیرستان د صحت یو چارواکي ډاکټر خیال میرجان د خلیلی کې چې په یاد قبایلی سیمه کې په زرګونو ماشومان د پولیو رنز له خطر سره مخ دي. پاکستان د نړۍ په هغه درې هیوادونو کې یو دی چرته چې د پولیو رنز اوس هم شتون لري او وبایي شکل یې اختیار کړی دی. د ډاکټر خیال میرجان په خبره په 2 سلویخت ماشومانو کې د پولیو ناروغو په اړه تشخیص روان دی. د صحت چارواکي وایي د پولیو ناروغۍ وبایي شکل اختیارولی شي که چېرې په دغه سیمو کې د پولیو د مخنیوي څاڅکو ورکول پیل نشو. خبری اجانس د ډاکټر میرجان په حواله وایي چې هر ورځ د پولیو ناروغان ورته راځي. که چېرې د ویکسین ورکول پیل نشو نو دا رنز به نورو سیمو ته هم خور شي. خبری اجانس لیکي چې د پولیو رنز کې اخته د زیاتره ماشومان عمر د 5 کالونه کم دی. خبری اجانس د پولیټیکل انتظامی چارواکو په حواله لیکلي چې په دغه سیمو کې وسلوالو سره خبرې روانې دي او د مذهبي مشرانو مرستې ترلاسه کولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي. دا چارواکو په خبره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې 2,40,000 ماشومان د پولیو د رنز له خطر سره مخامخ دي. د صحت نړیوال ادارې یو چارواکي د نوم نخودو په شرط خبري اجنس ته ویلي چې زیاتره د پولیو ناروغانو تعلق له شمالي وزیرستان سره دی. د دوی په خبره په شمالي وزیرستان کې نور زیاتره ماشومان فالج وهلي او د ټیسټونو انتظار کوي چې آیا کوم وایرس په نتیجه کې دغه ماشومانو ته فالج لګیدلی دی.
د ګولیاز ریپورت مو اوریده. د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. د احمد شاه ازمینا د خبرونو لنډې زاورو.
پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي دوره ګټوره بللې ده. وایي په افغانستان کې به د امن او جوړجاړي لپاره خپل کردار جاري ساتي. دا خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نن په مسکو کې پاکستاني او روسي چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر سر دوه ورځنۍ خبري اترې راغونډې کړې. د رسنیو له مخې د دې خبرو اترو په ایجنډا کې د اقتصادي، سیاسي او دفاعي همکاري او د سیمه ییز او نړیوال امن په اړه موضوعات شامل دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ویلي په صوبا کې د نامنۍ له امله 10,000 ماشومان له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. نو موړ زیاته کړې چې د بلوچستان د نامنۍ حل یوازې د خبرو اترو له لارې ممکن دي. تیر شپه د بر مومندو د تحصیل بایزي په شیخانو سیمه کې د بایزي امن لشکر د غړو پر ګاډي سره نږدې د سړک پر غاړه د شخصي بم چاودنه وسوه چې په نتیجه کې یو کس وژل شو او 15 نور ژوبل شول. بل خوا پرون ماښام د یاد قبایلي سیمې د پرنګار تحصیل په بوچا کلی کې د جنجانو یو رابانو څخه ډکه د ټریکټر ټالی اوښته ده چې پکې د 2 ښځو په شمول 4 تنه وژل شوي او 3 نور زخمیان دي. پر مازګر د افغانستان د غزنی په ښار کې د طالبانو په یو ډلهیز برید کې 9 تنه وژل شوي او 5 نور ژوبل شوي دي. د غزنی والي موسی اکبرزاده مشال راډیو ته پر وویل چې طالبان پر مازګر د ولایتي بیا رغونې د ډلې مرکز سره نږدې چاودنه وکړه چې په دې برید کې 2 پوځیان او 8 کسان وژل شول او په ټپیانو کې هم اکثر 8 کسان دي. د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي چې په برګ مټال ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. بل خو د افغانستان د فرایویل چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو په یوه حمله کې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. او د روسیې مشر چارواکي ویل چې په شام کې د پوځي مداخلت غږ د ملګرو ملتونو د منشور پر ضد یو ښکاره ګواښ دی.
دا و احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام پښتانه په 20مه پیړۍ کې. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکاران احمد ساروان او شاهین بونیره تیاروي. راځي چې په ګډه واورو.
پښتانه په 20مه کې
د دې پروګرام د وړاندې کوونکو اسمت ساروان او شاهین بنيري سلامونه ومني. یو شمیر کارپوهان اکثره ټولنیز مسایل د اقتصاد سره تړلي بولي. په هغه ټولنه کې چې اقتصادي ثبات موجود وي سیاسي ثبات هم ټینګ وي. شاید د پښتنو ناوړه اقتصادي حالت د دوی د نورو ناخوالو یو اساسي علت وي. نن د دې لړۍ په دې دریمه کړۍ کې د پښتنو پر اقتصاد خبرې کوو.
او متل دی وای پکان شوی پجن شوی اصل کې سپکتر په دغه کې اصل کې نه د زړه خوښه کې د فقر تر کړه لاندې
مدنیات دی درېم چې دی اغا توریزم دی اصل ورم چې دی اغا
بیلمن چې یورانیم شته په بیلمن کې ډیر نادره فلزات موجود دي.
نن په دې لړ کې د پښتنو او افغانانو پر اقتصاد او اقتصادي ستونزو خبرې کوو.
کې ډېر کارپوهانې په سیمه کې له ترهګرۍ او تاوتریخوالي سره تړلې ګڼي. افغانستان په مجموع کې د پښتنو سیمې سره له دې چې د نړۍ خورا بېوزله او وروستو پاتې دي، د اقتصادي ودې لپاره پریمانه امکانات لري.
د امریکایي جیولوجستانو د اټکل له مخې افغانستان د منځني ختیځ له پراخو زیرمو څخه یو برخه وړې ده. د پټې خزانې د اکسن موبایل په شان ستر شرکت وهڅاو او شای نور هم وهڅوي. د الجزایر د تیلو پخوانی وزیر جیکب خلیل چې اوس مهال په پاریس کې د انرژي د صلاحکار په توګه کار کوي، وایي تر څو چې په یو سیمه کې شګټه نوي، اکسن هغه ځای ته په اسانه نه ځي. امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې د آمو سیند حوزه 946 میلیونه بیرل تیل او نږدې 200 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لري.
د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې د کال 2011 د اټکل لمخې د افغانستان د اومو تیلو هغه زیرمې چې له تخنیکی پلوه ترلاسه کېدی شي 1.9 میلیارد بیرلو ترسیږي، خو په دې کې د هغو زیرمو اندازه نه ده ښودل شوې چې له اقتصادي پلوه د هغو استخراج ممکن دی. د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو رئیس حافظی وایي چې په پکتیکا کې د تیلو زیرمې تثبیت شوی او د امریکا د جیولوجیکی سروې لمخه په غزنی کې د لیتیم زیرمې د سیمې له اقتصادي پلوه په خپو ودرولې شي.
تر اوسه پورې استخراج شوی نه دی. په هلمند کې یورانیم شته، په هلمند کې ډېر نادره فلزات موجود دي او عناصر موجود دي چې په دنیا کې بېساري دي. لیتیم هم موجود دي. روخام د هلمند په دنیا کې بېساري دي.
د بریټیش پټرولیم د اټکل لمخې چې د افغانستان د تیلو لزیرمو څخه په ورس کې 250,000 بیرل اومه تیل صادر شي، نو په داسې حال کې چې د یو بیرل تیلو بیه د $100 په شاوخوا کې ده، افغانستان به په کال کې څه باندې 9 میلیارد ډالر ګټه ترلاسه کړي او دا به د افغانستان د ناخالص ملي تولید چې د نړیوال بانک د راپور لمخې په 2011 کال کې 40 میلیارد ډالر نیمایي وي. همداراز امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې افغانستان د طبیعي ګاز 1.6 تریلیون متر مکعب زیرمې لري چې دا د عراق د معلومو زیرمو تقریبا نیمایي اندازې ته رسیږي.
خیبر پښتونخوا بیا نه یوازې خیراز ځمکې لري، بلکې ډېره برېښنا هم پیدا کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو له اقتصادي ودې سره زیاته مرسته کولی شي. د پاکستان د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی په دې اړه وایي چې د پښتنو سیمې د اوبو ډېرې مهمې سرچینې ګڼل کیږي. د دې په وینا له جغرافیایي نظره پښتانه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړو ورکړو په لار کې پراته دي.
دویم چې دی هغه مدنیات دی، دریم چې دی هغه توریزم دی، او څلورم چې دی هغه د زنګلات اوبه او د هغه باغونه دي. په کار دا ده چې د پښتونخوا او د مرکز سره یو باقاعده یو میراتون، یعنی چې اوږد باس مباحثه لکه په کاله باغ ډیم چې شوی وه دغه شانت دی، په دې باندې هم شي پرایل دی پوه شو باندې نو چې په دې وشي نو یو طرف ته به د هغې چې کومې پیسې پښتونخوا غني چې بھائی زموږ زیاتې کېږي د کومې راکړي دا مطلب هم حل شي. دویم مسله به دا حل شي پیمنټ موډ، یعنی چې څومره پیسې به څومره موده کې راکوي هغه به هم حل شي. او په هغې باندې بیا ساورن ګارنټیز اغوستل غواړي چې که تا دا را نه کړې نو په تا به دومره پینلټي لګي او هغې کې ګارنټر بیا پکار دی چې دا درې ماڼسو بې نورې ګارنټر شي هغې کې.
خو له دې سره سره لکه څرنګه چې مخکې مو وویل، پښتون د دنیا تر ټولو بېوزله ملت دی. ډاکټر ابراهیم شینواری چې د پښتنو د نیستۍ او بېوزلۍ په اړه یې تحقیقات کړي دي په دې اړه وایي:
په زر ارقامو کې په سلو کې شپږ کړې، په زر کې سلو کې نهه دېرش داسې خوشا کې د فقر تر کرښې لاندې دي، یعنی د یو فرد په توګه د ورځنی عاید یو ډالر نه کم دی. خو اوس د نړیوال بانک نه نوي معیارونه چې دي د هغه مطابق یوازې دغه معیار نه دی چې یو ډالر نه کم دي، ځینې نور فکتورونه پکې شامل کړي دي چې د خدمات لاسرسی او یو برمن ژوند چې 50% افغانان د محرومیت په کچه کې راځي، یعنی دا 50% په بېوزلو کې سره دی شي. او موږ تاسو ته ویو چې د ژوند همدغه ډېر کم ځمکه ده چې هغه د کرنې او بیارۍ دغه سیستم نشته دی، او عصري پرمختللی میکانیزم په ځمکه نه دی، اوبه پوره نشته، او
کسب و کمال و مهارت هم نه لري اکثر افغانان خاص طور پښتانه متدی صاحب دا کوم ارقام چې نړیوال بانک او نور راټول کړي چې 50% کې محرومیت سره مخ دي ان چې دا د وړو نشپک کسان تقریبا دا دي یا په اورو دوه کې نشدي یو نفر د محرومیت تر کړه لاندې فکر کوم دا واقعي بینانه راښکاري
ازرخ شافیزی فقره او نیستی د څو نورو عواملو ترڅنګ د تشدد او افراطیت د ودې سبب بولي او د کار هر تشځای او هر بیکار انسان دشمن ته یو بل قوه امکان دی چې د دولت پر ضد د ځان ملګری کړي
وختو کې یو متل دی وایي پکان شوي په جن شوي خلک چې پوهې ته راشي او هېڅ امکان نه وي د یو متعادل ژوند لپاره دوی مجبور دي چې د خپل د تنازع بقا لپاره خپل د ژوند دوام لپاره یو څه باید وکړي که چیرې دا په سلامیزه توګه په عادي شرایطو کې ممکن نه وي دوی کشنش ته او عاشوق ته لاس پورې کوي ځکه چې بیکار سړی بیکار پسې ګرځي او که چیرې اقتصادي کار ورته ونه موندل شي د خپل د ژوند د بقا لپاره هر کار چې ورته برابر شي هغه کوي اول ته ورته مخالفین پیشنهاد کوي چې دا درې سوه ډالر درکړو دسه او دلته هم کار نشته هغه مجبور دي چې لاړ شي او خپل پیسې بچت کړي
شاغله حافظی هم داراز وای چې د اقتصاد د ارواپوهنی یا سایکالوژي له نظره که څوک چیرته مصروفي هیڅ کله وخت نه مومي چې پر منفي شیانو فکر وکړي
په ورستیو لسو کلونو کې وسلوالو طالبانو د ډیورن کرخې په دواړو غاړو کې په سلګونو خونځي سوزولي یا نړولي د لکونو ماشومانو د زده کړې مخه نیولې ده هغله حافظی به سوادي او د تعلیم نشټوالي هم د تشدد سبب بولي
په اقتصادي لحاظ دا ډېر غریب سیمه نه ده او دا بینلي مرستې هم هلته ډېر زیات کېږي ولې هلته نور فکتورونه موجود دي یو دا خارجي مداخلې دي چې د ګاونډي هېواد څخه هلته ډېر مداخله کېږي دا سیاسي بڼه لري ډېر اقتصادي بڼه لري او بل خبره دغه ده چې دا د اوپیوم یا مواد مخدر پیسې هم چیزي هغه مافیایي لوی ګروپونو ته ځي دا بازګر ته او عادي خلکو لپاره هیڅ شی نه رسي د قراردادونو څخه هم چې د لوی قراردادونو دی اکثرا د دې پروژې پیسې پر تر زی هغه ځای خلک نه پاتې کیږي او دریم دلیل دا دی چې حالت د سواد کچه ډیره ټیټه ده اکثرا خونځي هلته تل شوي دي مخصوصا خزینه او د نجونو خونځي بند دي پانتونونه کې خزي ډیر لږ دي زما له نظره یو دلیل دی شو هم دا چې بیا خپل د فقر ایجادي او بیسوادی هم د بیسوادی کچا هم د نور معاصر د وسط په سره وسط په تیر لس کالونو کې په جنوبي ولایتونو کې په هلمند کې په فراه کې په نیمروز کندهار کې ډېر راټی چوي دي په اورزګان کې په نیمروز کې نو په زابل کې ځکه چې یو اته د غزنی په د پښتنو په سیمو کې هم لیک لوست او د سواد خو نشته ځکه چې خوندي نشته
ډاکټر ابراهیم شنواری بیا د تشدد او جنگ لور ته د پښتنو د مخکولو په عواملو کې پر اقتصادي ستونزو د افغانستان ستراتیژیک موقعیت هم زیاتوي
دوی لوی لاتینیاوی داخلي چې دوی خپل د فقر او بتعلیمي ده په داخلي کې دا ډول ډېر لري هم دوی ته بیا د خارجي سره کوم کړی د خارجي لاندې چې سره د افغانستان د ستراتیژیک او ستراتیژیک سیاسي موقعیت جغرافي ډېر دغه ده احساس ده ټول امر قدرتونه ته درخون کې ده کنه د افغانستان د اټریکټیو ده نو چې سپر پاور بیا د برزاد وچ راشي افغانانو ته خو بیل دینه فقر هم شته دی په هنم په کې دا خپل د ژوند طبي جریان او د ورونو او ورونو د ست ژوند باندې لیکل دي بس باندې هم جوړ شي چې د جنگ خو وخت دی جنگ کې او طبي ورځې پیدا کیږي نو چې جنگ له ما ورس وکړه چې د ما د اسلامي جمعیت جنگونو کې دا جنگي دو دا د وخت کې دا جنگي دو په څه طالبان او مسعود جنگونو کول به نه جنگي دو دا غن ورس باندې نشته په خړو یو ورځ ما ورته ستبل کار دی ته ځه تور جنگی جواب ته لوي ته ماته د درې ورځې کلدار یو ماس پیدا کا که جنگ می به وکړې دا مې څه ویزا ولدون لرم او جهاد کې درشه هم جنگ کې درشه هم بل کار نه زنه
ډاکټر شینواری وایي چې د ډیرو کسانو لپاره جګړه د امرار معاش یو وسیله ده
یو وخت طالبان د غزنی زابل مراتیر شو کابل خوشاتي میدان خار کې یو کمانډان سره خبرې کولم نو څه فکر کوي طالبان نو شنو ورته کړ چې افغانستان واحد کې او سول راو دي به خدای نو کمانډان ماته یو څه خپل غټه خبره کوي ورته ولی کاو ټول مې تعلیم یافته دی او د سیبه واخلې او زه مجبور یم به تغرد لاړ شم او نیم جری پټل رمو په پتی د مګزارنه کې نه زه مجبور یم په کراچۍ کې د مزدور کوم نو ما ته لوي تخته لګا ته پیدا نه زمونږ نه پیدا نه ما ته ستګه ته چې زما چې ته ځان کړه ته ارڅو د ما خریدار دی چې په نفر مشاته
قومندان یم او بس مشهور سره.
د دې لړۍ په راتلونکي پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د ثور کورته د افراطیت لور ته د پښتنو په بیولو کې څومره رول لرلی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په د خبرونه په دې برخه کې درته د تعلیم، کار، روزګار او ځوان کلته د لارښوونو په حواله هفتوار پروګرام روخانه مستقبل درته وړاندې کوو. او د روخانه مستقبل په دې نننی پروګرام کې درته د هغه ځوانانو حال درکو چې جرمني ته د صحافت په میدان کې د اعلی زده کړو لپاره راغلي دي. نو راځي چې ورشو د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام ته. که یوې خواته کمپیوټر او ټکنالوژي دنیا په یو کلی کې بدل کړه، نو بلې خواته یې ځنې داسې پېښې چې وړاندې دومره فعال نه وي په موجوده دور کې ډېر فعال کړي. په دغو کې یو څنګه د رسنیو یعنی میډیا ده، ځکه چې په تیرو وختونو کې د میډیا په لار کې کوم خنډونه وو هغه ټول انټرنیټ شاته غورځولې دي. زیاتره ځوانان غواړي چې د خپل سیمو مسلې په خپل وچه تکړی او د هوارولو لپاره یې ټوله نړۍ په هغه خبر کړي. د لړکې د میډیا بنیادی کردار دی او ځکه د ځوانان غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي. د امریکا او یورپ په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونه هم هڅه کوي چې د صحافت یا جرنالیزم په څانګه کې د پښتنو ځوانانو سره مرسته وکړي. د لړکې جرمني یو شمېر اوګد او لنډمهاله کورسونه ورکوي. هم په دغه ډول یو کورس لپاره جرمني کې موجود یو ځوان سره مخابرې کړي چې د خپل اذان په حق لوي.
مانو سید نجیب هاشمی دی، زه لوګر کې نزدې شتلې ما مکتب لمړي څخه کړي لوګر کې کړي دي، بیا وروسته لړم کندهار ته، کندهار کې مې هلته های سکول مې یا زنګ په حساب لیسا مې کندهار کې ولسلو، بیا راغلم کابل ته، کابل یونیورسيټي کې لټریچر ډپارټمنټ فارغ شوم 2005 کال کې. نو ما اندې سین لکه نور ځانونو غوښنه علم یو چی جرنالیست شوم. بیا دې باره کې مې سوچ وکړ چې څه کول پکار دي، څه خدو سان مې وو، بیا غوښ معرفی کړم. هغه وخت کابل کې یو فرنچ انسټیټیوټ وو، آینه بیا ته مې د ژورنالیزم هغه کم پریمینری یا لومړی چې شو هغه مې زده کړې مې وکړلې. بیا وروسته انډیا ته لاړم، چانس راته ملاو شو د بی بی سي لخوا لاړم انډیا ته. انډیا کې مې هلته بیسک ژورنالیزم ولوستلو. نو بیا 2009 کې بیرته واپس راغلم چې افغانستان ته، بیا عملا د ژورنالیزم فیلډ کې مې کار شروع کړلو.
په دې پښتنه چې د جورنالیزم یا صحافت سره یې شوق د کله نه پیدا شو، سید نجیب هاشمی راته ویل
جورنالیزم رخصت ډیر یو ډیر مخه خوده لکه دا د کوښنیواله مې ډیر علاقه و، دا جورنالیزم مې ولیدل، دا ټي وی سره مې ډیر، رادیو سره مې ډیر علاقه و، خو هغه وخت بي بي سي رادیو و، ځنی رادیو چې لکه نن سبا چې د رادیو د دې یا د دې رسنیو کوم ریولوشن چې د افغانستان کې چې خوشبختانه زموږ د دې ګورنمنت یو غټ اچیومنت هم دغه مطبوعات یا رسنیو کې چې دا دغه لسرونه نه. نو ما اندې سین لکه نور ځانونه غوښنه علم یو چې جورنالیست شوم. بیا دې باره کې سوچ وکړ چې څه کول پکار دي.
د جرمني سرخار برلن ته راغلي د دې کورس او په هنتون په حق لا نوموړی وای
انټرنیشنل انسټیټیوټ فار جرنالیزم یو انسټیټیوټ دی برلین کې، د هغه کزي دفتر برلین کې دی. دا هر کال سو پروګرامونه زلمیان ته په لاره چی ینګ جرنالیست دا لري، ایشیانا، افریقانا، خصوصا د دې د مین فوکس دا چی دی. هر کال تقریبا 15 سنه تر شلو کسان د ینګ جرنالیزم دا پروګرام کې برخه اخلي چې دا ټول ینګ جرنالیستان دي. او خوشبختانه چې دا زل بل سل چې مخ کې زل 2010 کال کې چنګ راغلو، 2010 کال کې نیوز منیجمنت پروګرام او د یو میش پروګرام هغه سره ما سره غلی وو. دا ځل دا کم چنګ راغلی وو انویسټیګیشن جرنالیزم ټریننګ دی، دا تقریبا شوګو اونیو ټریننګ دی، دې ته راغلی وو. الحمدلله دا ما سره بیا پښتنو زلمیان راغلی دي او دا ټریننګ ډېر یوزفل ټریننګ دی، موږ په کې ډېر شانس درکړل.
دا چې د جرمني په دې کورسونو کې یو تن څنګه شاملېدل شي، سید نجیب هاشمی وای په موجوده دور کې د انټرنیټ د لارې په خپل وطن کې ناست خلک د ټوله نړۍ د هر ډول معلوماتو نه ځان خبرولې شي، خو ځوان کول ته پکار وي چې بیدار وسیږي.
بات همیشه نن سبا خو سوشل میډیا دا کم فیسبوک ټوئیټر چې زه دیوانی یقین لرم چې نن سبا حسن پخانه زموږ دیوانی دین نور نه ان شاء الله ډیره ګټه اخلي دغه پروګرامونه نه دی د دې لپاره ډیر اسانه چي کیږي خبرې دی شي حسن دغه کم پروګرام چې مونږ پکې ګډون کړی دی دا چې ادرس وایم iig.org د دې انسټیټیوټ چې دی ویب سټ دی دی ویب سټ کې همیشه دغه سکالرشپونه دا فیلوشیپ همیشه انونس کیږي نو دغه زموږ پښتانه خويندې ورینه کولای شي دغه iig.org ته مراجعه وکړي او د دې خواته نور چې دی حسن ګوګل دلار دی کول شي سرچ وکړي دغه سکالرشپونه دی چې وکړي
نو مولي نامو پختلی د کورس کې د داخلي لپاره څه شرایط دي او د دې په ترلاسه کولو کې د زده کوونکو څومره خرچه کیږي
د دې ریکوایرمنټ ډیر اسانه دي د کوم شرایط دي شرایط دا دي چې ته باید یونیورسيټي باید لوسی او د دې خوا کې باید ته باید جرنالیزم فیلډ کې باید کار کړی یو دوه مقالې دي پکار دي او یو ریکمنډیشن لیټر پکار دي د خرپات سول نور د خرچې مسه تمام مصارفات دلته خپل د جرمن حکومت او اسمنګا غسي دي پغړه یعنی ما سکل کل دوستان سره ټوکو ممتاز وی ونه چې موږ یورپ ته فری یو سنت فروم نه دي خرچ کړی او په یورپ ته راغلی یو دا ډیر خلک ډیر په زحمتونو نشرات لا یعنی او چیرې خدا دغه سایت او دغه سہولتونه څخه اتمن تاسو ګټ واخلي دا اویلیبل دي ټولز اویلیبل دي ډیسکریمینیشن الحمدلله نست پکې دیس درته وایم درنه وردین کو ځوان د سلمیانو دي کې ډیسکریمینیشن نست موږ سره د افریقین سره د انډونیشیا سره بنگلاديش نست
دا چې د دې کورس او د دې سفر نه یسه تجربه تر لاسه کړي او ست تاثیرات لري سید نجیب هاشمی په دې حق لوي
یقینا تاثیرات خو ډیر زیات دي خو یو شی چې زه ځان سره وړم هغه د دې ځای د ډیره خطر تجربه ده د خلکو ډیر مینه ده چې واقعا د خلک ډیر خفنه نه خلک دي د سینا چې د پښتون یو تاجک ته خبره دي کې نشته دي خمینه نه خلک دي او ډیر تجربه چې موږ ته تلاس زهیل لرم زه ډیر امیدوار یم چې کم شان چې ما دلته زده کړی دي او دا زالته وېسم د عمل په دغه کې پلي کوم او زه خپل ټولنې ته د دې لارې د خدمت جوګه سم زما دا هیله ده تجربه به له شک د علمونو مور ده دلته موږ خطر چې به واخلې او د دې تجربه په لرسرور سره زه هیله منم چې زه ډیر دا ونه کوم هدا قلب وکړ شم چې خپل د ملت او خپل د ټولنې خدمتګار سم
سید نجیب هاشمی جرنالیست دی او د جرمنی څخه د مهال د شپږو هفتو یو تربیتی کورس کوي وای چې پښتانه ځوانان ډیر قابل دي او چې مهنت او خواري کوي نو د نړۍ تر هر بل قام نه وړاندې تللی شي د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري ځنې ځوانانو الاز دکړې په نورو سانګو کې کړې وي خو خوایش لري چې جرنالیست جوړ شي که یو تن مهنت وکړي نو خپل پیشه بدلول هیڅ ګران نه دي حارس کاکل نو میزوان چې دا مهال جرمني ته د صحافت د لړ مهاله کورس لپاره تللې وایي په اړه سمې په کیمیا یعنی کیمستری کې کړې ده د جرنالیزم سانګې ته څنګه راغې نو موړې په دې حق لوي
ما په خوا هم مطبوعات تعقیبول او خبرونه مې لسته مطبوعات تلویزیون او رادیو د طالبان وخت کې زیاتره رادیو اوریدل او وخت سنو امغه شوق علاقه ما سره وا او بل اخر ما په 2005 کال کې ما ته یو چانس پیدا شو چې زه یو رسپانی سره په کابل کې یو انګریزي رسپانه غ سره کار شروع کوم هغه څه چې پنتون میمویل درس میم زده کړی میم کولای او پنتون می هم کار می هم کو نو ما کار او په ژورنالیزم کې د 2005 کال کې شروع سورورو ما شخصي ذکر وکړم ما مطالعه وکړم د ژورنالیزم په اړه کې ټریننګو تلاړم او نور کسانو نه مشرانو ژورنالستانو نه خبريالانو نه ما زده کړ او غوښنه مې تجارب غو سره کې نستم خبري او ورورو مې یو څه په ژورنالیزم کې ما د نیچا خبره لاس اخلم
که څه هم د نړۍ په ترقی یافته هیوادونو کې زیاتره ځوانان د تعلیم ترڅنګ نور څه کاروزګار هم کوي خو په عامه توګه پښتانه ځوانان د زده کړو پر مهال نور کاروزګار نه کوي حارس کاکل نه مپختلی د زده کړو ترڅنګ یې د ژورنالیزم سلسله سډول پر مخ بیوله
انسان کوي شي هر کار وکړي مثلا موږ کوي چې درس هم وایو او کار هم وکړو په افغانستان کې یا په پاکستان کې ځوانانو ته ډېر کم چانس دي چې هغه هم کار وکړي او هم درس وایي په دې چالت کار ډېر کم پیدا کیږي خلکو ته نو ولی کوشش وقت خلق کوشش کی یو چوک کوشش کی حد سو کی هغه کوي شي چې هم کارو کی هم درس وای ما مخپل زین ستونزې دلوده ولی هغه ته ما ډیر زیات توجه نه کړه مخپل درس مو وای او خپل کار می مکو تر نا وخت پوری به ما شپې کار کو ام به می درس و ساری به پنتون ته تلم او ما بل ما سپین به می کار کو نو زما په نظر گرچه چې ستونزمن ده ولی که نفر یو غواړي او چوګي وغواړي هغه کوي شي.
حارس کاکړ د خپل وطن او د یورپ ترمنځ فرق داسې بیانوي.
ډیر زیات او غټ فرق روان ده. دلته په یورپ کې خلکو ژوند بیخي فرق کوي او وخت چې موږ خپل هیواد او خپل سیمې ته ګورو هلته ژوند بیخي بل رقمي. ډیر شایان دي چې مثلا اروپایانو دوی دا کارونه کړي دي، مثلا خپل هیواد ته کار کوي، خپل سیمه، خپل کلی، خپل دوی جوړ کړی دی، سبق وایي، درس وایي. زیاتر دوی په دغه هڅه دي چې درس وایي پنتونو کې، مثلا ماسری واخلي، پی ایچ ډی وکړي. ډیر زیات هڅه ولی اغه اغه خواته موږ زیاتره متاسفانه مشته امکانات یا نشته یا جنگ ده یا نور دلایل دي.
د ټولو خبرو ته په کتو سره نوموړی د خپل نوي کول په نوم ادا پیغام لري.
زموږ اولنۍ ضرورت دا ده چې موږ تعلیم وکړو، زده کړه وکړو او خلک په دې قانع کړو چې که مکتب تاسو سوځوئ دا یو لوی تاوان ده خپل هیواد ته، که تاسو مکتب ویجاړوئ دا لوی تاوان ده. باید خلکو ته دا امید ورکو او دا فکر ورکو، دا سوچ ورکو چې تاسو تعلیم وکئ. تعلیم ضرورت ده هر شی. اوس فعلا جنگ د قلم ده، جنگ د توپک نشته. اوس ټوله نړۍ کې خلک په قلم باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم که موږ خپل خلکو ته وکولی شو چې مثلا دا فکر او سوچ ورکو چې تاسو لاړ شئ زده کړې وکئ، مکتبونه پرېږدئ چې فعال شي. موږ دا هغه لرو تجربه لرو په دې دیش کال جنگ کې چې په دې سیمه کې روان ده، هغې کې مثلا په افغانستان کې ډېر خلک بې سواده پاتې دي. هغوی پوهېږي چې د سواد هغه اهمیت څه ده.
حارس کاکړ د کیمیا په څانګه کې اعلی زده کړې کړي او د هغې سره سره یې د ژورنالیزم یعنی صحافت عملی تجربه ترلاسه کړې. دا مهال په جرمني کې د صحافت یو تربیتي کورس کوي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل کې درته د صحافت یا جرنالیزم په حق لا معلومات وړاندې کوو. د امریکا او یورپ د نورو هیوادونو ترڅنګه جرمني د جرنالیزم په څانګه کې ویډیا کورسونه ورکوي چې پکې پښتنو خبريالانو ته خاص پاملرنه کیږي. همدې کورسونو نه فارغ شوی هدایت الله افغان زوی نموبو پختل د جرنالیزم په برخه کې د جرمني په کورسونو کې څه نوي زده کړل.
مثلا هر چا ته زنګ وکړل، تلیفوني مرکې کول، نو هغې ته تلو یا هغې وخت نه درلوده. هغه ته چې مونږ زده کړه کړل خصوصا د انټرنیټ د ریسرچ په هکله او نور مثلا څرنګه ګزارشونه لیکل کېږي چې مثلا منبونه څرنګه استفاده کولی شو مونږ چې خپل یو ګزارش چې لیکو مثلا څو منبې باید ولري چې مونږ هغه خبرې چې مونږ کوو هغه په اثبات ورسوي. نو هغې د منبع د لټولو، د ریسرچ کولو او هغې ته رسیدلو د انټرنیټ د ذریعې نه چې هغوی مونږ ته زده کړه کړه او مونږ مثلا د هغوی رسنیو ته لاړو، یو څو راډیوګانو مجلې وي، څو اخبارو کې مونږ مثلا لاړو، نیوز پیپر ته لاړو.
دا چې یو صحافي د خپلې ټولنې د ښېګړې او پرمختګ لپاره څه کولی شي، هدایت الله افغان زوی په دې حق لوای.
نو په هیر مثلا په اطرافو کې په کلو باندو کې څومره مشکلات دي. موږ یوازنی لار د رسنې دي او د ژورنالیستان دي چې دوی کولی شي چې په هر بخش کې، په هر قوم کې، په هر کلو باندو کې کېدای شي چې مثلا هغوی ته زده کړه وکړي. یو ښوونځي غوندې چې مثلا ځوان په څه توګه کېدای شي چې په ښه توګه وکړي، که د کرنیز وي، که د خپل فامیلي مسایل وي، که د سیخی بخش کې وي، که د پوهنې وي، چې مثلا هر بخش کې مونږ کولی شو چې خپل خلک سره مرسته وکړو. هغوی ته باید ښه ښه ګزارشونه وړاندې کړو چې هغوی د هغې نه لږ زده کړه وکړي.
هدایت الله افغانزوی یو ځوان خبریال دی چې د خپل هیواد نه علاوه یې د جرمني نه هم په دې برخه کې زده کړې کړي او دا نظر لري چې د وطن زیاتره مسلې د ناپوهۍ له وجې شتون لري. که پښتانه خبریالان په سمه توګه خپلې ذمهوارې ترسره کړي نو د وطن پرمختګ هیڅ ګران کار نه دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنه لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو در رویده
در یخان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو جیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري